السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغو په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي دي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په 3 کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.3 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي پرون یکشنبه له ایران او پاکستانه شاوخوا 8000 کډوال ستنول شوي دي. د کمیسیون ارقام ښیي چې په دغه ورځ له پاکستانه 3515 او له ایرانه 3350 کډوال ایستل شوي دي. په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ورځني اخراج کچه یو ځل بیا لوړه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR د معلوماتو لمخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پختونخوا د هنګو په سیمه کې د پاکستان پر یوې نظامي کلا برید کې 3 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر خالد خان نن خبریالانو ته وویل چې د دې برید په ځواب کې امنیتي سرتیرو 4 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم آزادو سرچینو دغو وسلوالو ته زیان رسیدو ادعا تایید کړې. خو د سیمې اوسیدونکو د مشال رادیو خبریال ته ویلي چې په دې نښته کې د سیمې یو اوسیدونکي هم وژل شوی دی. د هنګو په توره وړۍ کې د اف سي کلا د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې چې تر دې مخکې هم ورباندې 2 ځلې بریدونه شوي دي. پر دغې کلا یو میاشت مخکې برید کې هم امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې پرون یکشنبه لږ تر لږه 240 فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس د دغه ادارې د ویاند محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د اسابره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرلې به وباسي. مسکو وایي اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 40مه کلیزه لمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې د بل شوي اور د مړه کولو لپاره سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د کورسک سیمې په اټومي تاسیساتو کې په یو ترانسفارمر کې د اور لګیدلو راپور ترلاسه کړی دی. د ادارې ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مواز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمي سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو معده ښه هضمولی شي، د معدې درد علایم څه دي، معده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له معدې سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د معدې خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د معدې وي کنه کولمې پکې هم شامل وي، او که معده چېرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او هم درنګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پریښود چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو زما معده درد کوي، په ساده اصطلاح خلک وایي زما معده درد کوي، چې خواړه ډېر وخوري خېټې پړسیږي، د هاضمې سیستم په اړه باندې نمبر راته وایاست چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه په اوغلي پرسیازه هم خپل نیکې دي. سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکي همکارانو او همدارنګه د ډاکټر محترم او مزدو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې اړه چې ټول روغ او جوړ اوسي. او رابو شو تاسو د پښتنې په تړاو باندې لکه تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړله، بل خصوص په درېمه نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپل باندې د هضمي سیستم ستونزې یا د هضمي سیستم یا د پاپام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپله باندې معده چې ده هغه په خپله باندې د یو نار په شکل باندې یاره د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که پام چې کوو یو هغه د وړو کلمو سره وصل ده، یعنې رځي معدې ته ورسته د هغې څخه ځي وړو کلمو ته دغه خواړه. نو رامو شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جی په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترونترایټس یا د معدې مایع یعنی د معدې او د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطع شو، نه پوهېږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري ستاسو غږ نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري مهرباني. ښه فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم که همدا پوښتنه راته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا معده درد کوي په ټوله کې همدا خواړه چې کله ډېر شي ورباندې بیا وایي چې معده مې درد کوي، خو مخکې دینه چې د معدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه راته وایي څه ډول سیستم دی څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو د تاسو طریق نه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري، صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا مرادم صحی خواړه نه اخلي او د زیاتره د معدې په ستونزې د چاريږي. چې تاسو غره د مون سیستم د ازمي او منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډېر مهم او حساسي وظیفه لري، ډېر مهم هم دی. او کله د غذا مړې درست نازمیږي بعضې مشکلات منځ ته راوړي. صدا د خولې نه شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر هغه ځای وخت پورې ختمیږي. څه تاسو غره د خولې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی مثلا بالون دی بیماری دی معده را زید میده نه ورسته وړه کلمو را دغه نه غټو کلمو را زید. صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کوم د خپل یو مشخصه وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګوره یو خوړه په خوله کې اچو په خوله کې په اندازه څه خوړه لکلاپی په خپل او تاسو وګوره همدغه سیستم د ازمي اگر تاسو په غاخوم په کیسه بیږي په دغه خاطر غاخوم لږ د متول د غذا یا مثلا د خوړه کې ډیر حز رول لري. کله چې دلته مثلا اماغ خپل لعاب د خلیت څه دی یا مثلا اماغ ور باندې فرازي کې بیا دلته لږ نرمي کې ماتي کې بیا پس لغنه د میری په طریقې باندې لیر باندې د میډې ته ځي. میډې کې څه لړ په میډې کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدوی امکان لري جذب شي او بعض په دغان لاندې کوړو کلمو ته ځي. په میډې کې بعض انزایمونه کې څه پیپسین لري، نه بعض انزایمونه د ساغه پروتینی مواد دو باندې یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض هم دغه پروتئینی شحمی کاربوهیدرات موادونه څخه لو حالت یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض پس لغنه واره کلمو ته ځي څه جذب دلتم صورت نیسی څه غځ یاتر مواد دی پس لغنه څه او به د کلمو تلور د کلمو نه بیا مثلا واره کلمو پس لغنه د غټ کلمو په واره کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په واره کلمو کې دی اغه مفیده مواد یا مثلا اغه پروتئینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی د زیاتر په میدو په واره کلمو کې جذبیږي یا مثلا د واره کلمونه یا دیگه او برطرف فاضله مواد به غټ کلمو نه زی د غټ کلمو نه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمید سبوم ته یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرکزه پرې ټول د خپل نه یو مشخصا وظیفه لري څه په خله کې دغه نه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه کلمو کې هغه مفیده مواد مثلا هغه جذبیږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مایات د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی گی یا خارجی گی داغه یو سیستم دازمی دید سه پا داغه سیستم بانده جور شوی پا منظم دول بانده سه پا وجود که هم داغه وظیفه ترسره تیمی
پا دی برخه که دکتر سیب تسیاده وانو کلی چه هر د بدن غره چه در دوده ترتیجی گی و مشخص وظایف لری جاغه برخه باید اغا ترسره کری تر طول مهم پا که کم غره ده
تر طول مهم پره تاسو گره مثلا زیاتر صده میده دی پده خاطر بعض زایمونه که ده میده نه مکمل یو مواد مثلا نجذبیگی نه از میگی پا آقا صورت بانده زیاتر وقت مشکلات منتره دی پده خاطر صده مثلا زیاتر تاسو گره میده که مونک خوله مثلا ده بعض خلق مشکلات لری صده پا تیروله که دیر سخت دی خودی هم دوی تا یو پایپ یا دلار ده پایپ نه پا میری که وصلی گی داغه طریق نم د کیږي خوړو وخت میده سره لوړ شي خو بیا میده کې جذبی او را په هر سیستم کې چې ما د خلې نه در تاسو ته اشاره وکړ ډور ټول مهم دی هر کومه د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي اومده لري په دا خاطر کې د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري مونږ بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو که میده مکمل مشکل وری تو که تاسو وګوره بیا څوک غټ ډیر سخت واړه خولای نشي په دا خاطر چې امکان لري که داغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر وبلن شون بوي زیاتره میده په دا کې رول لري په دا خاطر چې میده کې بعض شون هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شای یا مایات او آلتا پارچکیگی پا ازم رسی پس لغنه ویده چو کلمو تزی یا چه فیصدی چه مهم وظیفه ده پخبلا دوارو کلمو ده چه آلتا زیاد ویتامینون کاربوهات یا دامده مفیده موادون جذبیگی پس لغنه بیا نور اطراحت کیگی
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم ډاکټر صاحب مریم بیرته راغله یې سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب لتاس یو ربا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرن نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او د ټول مهم غړي چې غویا ته ونه وکړم دا چې په دې برخه کې مواد جذبيږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرورت دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې ایچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیان دي څنګه پیدا کیږي
آغلی سیال بیا هم سلامونه زه بکنه غواړم چې زما غقت شولا او را به شو دی ته چې زموږ په اکثره دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی هغه د میدې مایی دردونه یعنی د کلمو و د میری دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای زموږ خوندونه ډاکټر ته ورزی دی وای چې خېټه می درد کوي بیا ورسته لغینه چې کله فزیکی معاینه ورته تر سره شي نو دغه میده وي او را به شو دی ته چې د خپل باندې پدې نه پیږي چې زموږ میده ستونزه به څه شي وي یعنی کېدای شي د میده التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح گاستریت ورته وایو یا گاسترایتس ورته وایو او دې ترڅنګ کېدای شي چې خپل باندې د میده سید وي یعنی هغه سید چې دوباره په دې خوړو نه ورسته راپورته کیږي یا هم ایچ پایلوري دا هغه څه دي چې میده ستونزه جدید دی ور ډیره پیراخ مبحث لا یعنی ډیر لوی مبحث لا خو په دې کې اکثره چې اوس مروج ده دا د ایچ پایلوري انوان تر لاندې ستونزه یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي او د یادولو وړ ده آقل اسفال چه کم سیرن تکات چه شویدی یعنی پاگه که دست شویدی چه شاوخوا 50% ټول نړۍ وګړي هغه ایچ پایلوري لري، یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل او دوایي واخلي، یعنی دا خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر د هغې قدردار دغه ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دې هغې ته انصاف ورکړي بدون دې نه چې هغې فزیکي معاینه وکړي، دغه تاریخچه واخلی یا غوډه کوم لابراتوري معاینات ورکا، اوتومات هغه ته نشته کوي چې ایچ پایلوري کدا په وینه کې، کدا په سټول کې، یعنی په مواد غایته کې، او کدغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې په فاصله باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم د ایچ پایلوري مثبت راشي، نو بدون دې څخه چې وګوري چې وایه دغه درمل دپاره انډیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي، یعنی د ایچ پایلوري رژیم تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدون خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنې ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په میده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې ایچ پایلوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان دی. نو ضرور دا ده چې هغه خپله تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د هضمي د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږدي او کومه درملنه یا دارو چې ور توصیه کوي چې د هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یا یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د معدې درد ده یا د کولمو درد ده، او که نه ظاهرا په دردونو کې هم څه تفاوت وي چې یو څوک خپله هم پوه شي چې زه اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتو تر مابین موږ خپل استرنوم هډوکی په استرنوم هډوکي په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼې خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي، کله کله د اوګو شاته یعنی د اوګو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی جزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه، یعنی وروسته له یو لحظې څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه دي، کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو، یعنی دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص یې کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ دا ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرمه، در حالی که چی میده که هیچ ستونز مشکل نیی، حقا انتان چی ده حقای پا کلمو که اغا ستونز یا بابلی رو منسک کرده ده، نورست لحقی تخا حقی تا چی کم ده غط و متیاز و ماینه ورکول کیگی ده تثبیت کیگی چا یا کم بکتریا یا پارازیت یا فنگز یا ویروس ده ستونز رو منسک کرده ده پا کلمو که ده او که پا میده که او که چیری آقل یسیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص ته نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولی شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو. خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي، زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بېرته اصل موضوع ته چې چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي یعنی دوه پوښتنې ما باین کې یا دغه درد کینې خواته یا ښې خواته نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ما ته نرکې یعنی د خېټه کې مې مشکل نشته د نامه شاوخوا مشکل نشته یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلې دي یا مخینۍ تاریخچه دې هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ایجیت عنوان تر لاندې یا اکوت ګاستروانترایټس یا د معدې مایی یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحبوي په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان ته بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي لکه نور بدن یې وچوي خو خېټې راوتې وي او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې حتماً ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لرې ده یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي، راسره یې وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لرې، مهرباني وکړئ پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلې وي لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي، کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لرې موږ ځواب ته په تمه یو. مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ، دغه خلکو ستونزه څه وي عموماً؟
بله، په اغلی سیال زموږ اکثره خویندې وروڼه یعنی کله کله اکثره اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي او هغلته د ډوډۍ مې او پاوو موټکه وایي د زړه په سر باندې ولاړی، یعنی د معدې په سر باندې ولاړی. دو ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایي یو سوی هاضمه، یا په خپله باندې چې راپور هم راکوي اندیجستیو فود، یعنی یو سوی هاضمه موجوده ده په معده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو مسایلو نه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ چې ورته وایي جاردیاز او د دې تر څنګ کېدای شي امیبیازز وي، شیجلوزز، دا ناروغان د ستونزې لري، بلخصوص د جاردیازز ناروغان دغه ستونزې لري. یعنی د دې تر څنګ چې دی په معده پړسوب کوي، په معده کې مختلف آوازونه اورېدل کېږي، وایي چې معده کې مختلف آوازونه دي او غازات وي. همیشه په مجلس کې ناستم او عامو چوکه وایي چې په معده کې مې قر و قر ویزه د څو رقم خجالت شمه چې دا سال ده. نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کېږي. ولی اشپایلوری ناروغان هم د ستونزې لري، لیکن موږ د دې جاردیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل له منځه ځي. خو دې تر څنګ اغلی سیال دونه دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یو خور وي یا ورور مو وي، دا توصیه هم کوو ورته چې د سترګو توره ته هغه خامه ترکاري چې خوري هغه به په کلور کې مینځئ، پاکه به مینځئ، که چیرې پاکه نشي مینځئ چې دې نه به استفاده نه کوي، ته به کوشش کوي چې هغه ګازدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي. هغه اوبه چې یخی پکې پروت وي، یعنی 24 ساعت چکی دا به نڅکي، او همدارنګه د یادولو وړ چې ډېر سکړی خواړه دې نه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دغه ستاسو ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنی دا خپل باندې رضا ماسته موضوع ته چې دا یو سوی آزمه ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کېږي. خو درملنه ډېر ساده و آسانه ده، او د دې تر څنګ د ناروغ په همکارۍ، یعنی ناروغ به هم هغه خپل رژیم غذایی مراد کوي. یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې، ماشاءالله انګور ډېره ښه میوه ده، ډېره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پری مینځي راسن خولې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاکه لکه په پاکو اوبو کښې پری مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف آوازونه په خېټه کې پیدا کېږي، در حال کې چې دا انګور د سوز نه رامنځته کوي. هغه دوا چې په هغه انګور باندې شندل شوې ده هغه صحیح نه وي مینځلي دغه سوز نه رامنځته کوي. نو په دې اله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلی صاحب
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوې وي هغه ته به ورشو. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن چاغ وي خېټې غټه وي راوتي وي او کله کله پکې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي، که چیرته موږ وغواړو د جار دیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوي وکړو بغیر له دې چې خواړه پاک وخورو بل هم څه لار شته دوام توسعه کېږي په دې برخه کې کنه؟ بغیر کوم چې د ډاکټر صاحب فریدون ستونزه لام په ځای ده خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله الله تاسو اور وبخی چې تاسو لک ډیر غو
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوښو یا هغه زموږ هغه لابران راپور کی چې دغه جادیان روغې ده هغه انټیبیوټیک هم توصیه کیږي زور لپاره او ایدینا علاوه د خپل انټیبیوټیک نوم نه خلما کیدای شي زموږ اوریدونکو به خبره کنفیوز شي یعنی گیت شي چې د انټیبیوټیک نوم په ځین کې واخلي بیا همیشه د وخونې راخلي څو ډول انټیبیوټیک شتون لري چې دغه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابوي د یو ځوهم د ایت وایي چې اې دې ترڅنګ چې هغه خوړه چې د خوري هغه پاک ساتي هم دی به خپل شخصي فلسه مراد کوي یعنی د لاسوم منځل به ته په ډیره توجه کوي او اې دریم دا چې هغه مشمون چې د اکثرا کودکستان ته بیې یا هغه د کودکستان ته دی نو کله چې بیرته د کودکستان څخه راولي د هغې لاس پکې به صحیح لاس مخ به صحیح مینځي او د دې ترڅنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې ورسره د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي ځکه د دې طریقه څخه هم کیدای شي هغه یو ماشوم پس په کودکستان کې اخته وي او دی په د هغې په متیازه باندې لاس وایلی وي او ورسره له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردي اخته شي او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي اېدې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي یعنی دا خپله باندې هم کیدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري او ورسره له هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي او پنځم هم د پاک او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې یوازې د جاردیال ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کیږو. خو د خو په دوه مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپل باندې د خوراک د لارې انتقال کوي او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصمات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپل خبر راټولوم بیا هم رځم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي فلسفې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغۍ کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغۍ څخه په امن پات شو.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخت خواړه خوري د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلورو ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده یې وکولی شي هضم کړي ورته؟
اغلی سیال زموږ رښتیا هم هغه خویندې وروڼه چې هغه غواړي چې وزن کم کړي هغه یو وخت خواړه خوري. یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده، یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپل باندې په میلی ګرام باندې کالوري ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري چې یو شخص یو سالم شخص د حداقل د ورځې څومره لیتر اوبه واخلي، څومره پروتین، څومره مثلا کاربوهایدریت. نو رزم دې ته چې دا لاره د حل د وزن بایلل نه ده، یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن د کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو، یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره، نه کوشش بکو چې هغه څه چې نشوي سبب دي، یعنی سموګه زموګه چاغي لکه کچالو لکه اوریجه لکه وچه ډوډۍ ایدینه به استفاده نکو، ایدې تر څنګ به هغه صحی په مثلا سبزیکاری او ترکاری هغه هم په زیاته پیمانه سره نه په کمه سره، او د غرمې نه هم په همدې شکل باندې شپې نه به هم خوراک مطلق نه پرېږدو. اغلی سیال دا به که موږ غواړو چې د خپلې معدې سره یا خپل بدن سره ښه وکړو، نو دا خوراک به مثلا د ماښام د لمانځه څخه وروسته هم خوراک او د شپې خوراک مو هم که په مایع شکل باندې وي دا به ډېر ښه، چې مثلا یو سوپ د ترکاری وي دا خبره یوه وړه کاسه، یا هم مستی وي یا هم یخنی وي تناک مثلا هغه شوروا وي، یا د دې تر څنګ آش وي عامو ټکو که وایم سپک خواړه باید وي چې په معده فشار ور نه وړي، او وروسته دې خوراک څخه به سمدلاسه نه ویده کیږو، ځکه د یوې خونه هلته سوی او زمه رامنځته کیږي، او د بلې خونه د خولې هغه ذایقه مو هم خرابوي او د معدې اسید مو هم ډېروي. نو رزو دې ته که چیرې یو څوک غواړي چې خپل وزن کم کړي، د سهاره مثلا چې دی خوري هغه څه چې دی که هر رقم په حساب باندې که لبنیات وي یا دې تر څنګ عادي که ډوډۍ وي په کم اندازه سره خو نشایسته به په هغه کې ډېر کم وي، او د غرمې نه هم په همدې شکل شپې غذا به مایع په شکل باندې وي. دا یو علت هغه شوله په پیسا باندې به کار شوله، او دوهم ده چې دی به اکسرسایز کوي. اکسرسایز په دې مفهوم حداقل د ورځې د 15 دقیقو نه تر یو ساعته پورې دی که جیم ته ځي یا مثلا کلب ته ځي که پیاده روي کوي، یا مثلا که په کور کې بل وسایل یخې وي دا اکسرسایز به کوي. او دریم دا چې خپل دې تر څنګ چې په خپله باندې دا کارونه مراد کوي، دای به هیڅکله هم د خپل د وزن د کمښت په خاطر باندې دوا نه استفاده کوي، ځکه مختلف یونانی دواګان شته یا طبي دواګان خو تر اوسه ما نه دي لیدلي، یونانی دواګان شته ایدې په ځای دته ګټه وکړي نور هم توان رسوي. نو بالخصوص په دغه دوټو کې به دی ډېر تاکید کوي چې خپل رژیم کې به هغه خواړه چې نشه سبب لري بیا یې هم نکړم، لکه وچه ډوډۍ مثلا کیکو کلچې او ایدې تر څنګ وریژې ایدې شانو به استفاده نه کوي، گازدار و مشروبات نه، او دوهم دا چې اکسرسایز سپورت بکوي ایدې وزن کمیږي. او که چیرې موږ داسې کار وکړو چې یوازې مثلا د غرمې ډوډۍ وخورو، نو په دغه صورت کې بیا د شپې د سهار ونه خورو، په دې صورت کې زموږ په معده باندې هم فشار راځي، او په هغه خبره میده اسید مو هم افرازیگی، او که دیشی دی ایده پردای بانه چه موگا خپل وزن بایلو وزن کمه و نور دی میده سنزی را ترامنسته شی. نو بدان دا کار به هم ایت کلا هم نکو، یو منظم تقسیم اوقات مطابق یو سیستم به جوره و ترسو پوری چه مو هم وزن کموی، همو پا میده بانده فشار دیر نوی، او هم موگا راحته و
مننه ډاکټر صاحب کورودان. فکر کوم ډاکټر صاحب فریدون سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب لتا سیورم لک څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله ویلي د خوړو یا د یو وخت خوړو نه تیرېدل یا نه خوړل په دې معنی نه دي چې د چا د بدن وزن کم شي، بلکې د دې سبب کیږي چې معدې باندې فشار راشي. د روژې په اړه ته وایست چې بیا کله روژه نیسو هغه څه تاثیرات پر معدې باندې لري؟
تاسو برسه یو لس میاشتې په خپل مثلا همدغه سیستمونه فعالیت کوي، په یو میاشت کې د سستراحت دی، اگر روژه دی ټول د فکر بیت صفایي د وجود یا مثلا وجود پاکي په میده کې څوک څه تکلیف د میده لري یا مثلا اسید د میده زیات دی، هغه زخم د میده لري، او خلک په روژه کې سخت په تکلیف کې کنه بهترین وګوره. هغه خلک بعض خلک دی چې مثلا په روژه کې ډیر امکان لري صحتمند شي. دلیل چی شه دی؟ زیات خلک د موږ تاسو ډیر پرخوري کوي، زیاتره که مثلا هر قسم خواړه وي هغه صحی خواړه نه وي، مثلا زیات امکان لري زیات غوښه وخوري، زیات ناپاک خواړه او غیر صحی خواړه وخوري، پرخوري او څه زیات څوک خوري د اندازې نه وستاسو. بعض خلک دومره اشتها زیات لري، زیات خوري، اما اندازه موږ تاسو به معده دومره ځای نه لري، هغه کار زیات خوړم زیات خوري په معده باندې بوج راځي، په معده کې حتی تاسو ګورئ یو دمش غازات او دشان زیات تولیدي کې څه اثر باعث د پړسوب کیږي. روژه خو بهترین میاشت دی، خصوصا هغه صفایی د وجود یا مثلا صحتمندی د وجود ټول په روژه کې امکان لري. په دا خاطر سمون ته معلوم شوی چې زیاتره خلک په دا کې په روژه کې صحت مند کیږي کله چې دوی روژه نیسي همدغه بعض مشکلات امکان لري. په دا خاطر اوس مونږ که په روژه کې مکمل تاسو برې درې وخته که یو وخت مونږ غذا خورو څو وخته نه خورو دا داسې نه دی چې مونږ مکمل غذا باید ونه خورو. صحیح دی غذا وخورو په مناسب ډول په تقسیم اوقات باندې. یا مثلا داسې نه دی چې مونږ د مونږ خلک عادت دا لري چې کله چې خواړه یا غذا یا مړۍ د شان خوري که د غرمه تاسو برې دوی څلور بجې خوري یا دوه بجې خوري دګیز لاس یو لږ داسې صحیح نه دی. کله دوه وخته ډیر مهم دی چې یو گیز دی یو مثلا همدغه سهار یا گیز یو غرمه دی چې دغه وخت مونږ ډیر فعالیت کوو باید منظمه غلا صحیح غلا په اندازه باندې ساکته دغه سره که میوه وي دا نه زیاتره خلک څه وګوره وزن زیات کیږي د همدغه پرخوري نه دی هغه زیټ وچه مړۍ خوري یا مثلا زیات وریژې خوري زیات غوړ خوري دا شان باید د وزن کې څوک څه هغه اندازه نارمل کنترول وزن وي هماغه که دی څه زیاتره پکې میوه سبزیجاتو د شان استفاده وکړي په هماغه باندې تاسو روژه وګورئ ټول خبره په دا باندې دی چې که مونږ متوجه اوسو دا حالتونه په روژې کې ټول د بین نه ځي. هغه خواړه څه مثلا امکان لري بعضې خلک په بېل روژې نه انرژي باب خوري ګازدار نوشابې خوري مثلا خام سبزیجات خام میوهجات ناپاک میوه دا شان څه خوري ټول باید زده کیږي یو تکلیف د معدې د ته په آینده کې پیدا شي. که په روژه کې دده شیانونه ټول قطع کیږي که نه هغه خواړه څه دوی کوشش زیاتره خلک د مونږ تاسو په کور کې مثلا یو منظمه خواړه یو صحي خواړه پخیږي هغه دوی خوري په دغه باندې ډېر صحتمند وي. څوک څه تکلیف د معدې لري امکان لري بعض خلک دی څه تکلیف د معدې لري یا زخم د معدې لري هغه په روژې کې زر زر وږي کیږي په دا حالت باندې هغوی کوشش وکړي څه مثلا که روژه هم نیسي که ور باندې صحتمند کیږي که به تکلیف کیږي بیا هغه په دا باندې روا دی چې باید د ده تداوي وشي یا د خپل روژه باید وکړي. خو هغه په هغه میاشت د روژې کې دی څه بیا په دا باره باندې زیاتره سړی وغږېږي خصوصا زمونږ د خلک څه دی منظم خواړه او تقسیم اوقات د مړۍ لپاره ډوډۍ لپاره نه لري دوی هر شی چې بیرته راشي په دا میده کې اچي غیر منظم خواړه یا هر شی چې وخوري باید زده کیږي سلسل مشکل پیدا کړي زیاتره اوس اوس مونږ ته مراجعه
ښه ده. ډاکټر صاحب ټلیفون اړیکه بیا سره پرې شوه. فکر کوم چې ډاکټر صاحب عمري هم اړیکه پرې شوې ده. اتمن افغانستان کې په شبکو کې څه ستونزه ده چې زموږ قدرمن میلمانه په اړیکو کې څه ستونزه لري؟ زما همکار به هڅه وکړي چې دوی بیرته واخلي. زدران صاحب راسره بیرته وصل شوی. زدران صاحب مهرباني تاسو خبرې مخکې قطع شوې اورو.
مونږ که مثلا مخکې مونږ اشاره وکړه زیاتره وخت که مونږ منظم خواړه اخلو زیات تکلیف اوس مونږ ته دلته زیاتره معلوم شوی او مریضان مراجعه کوي زیاتره دوی د یاد د میری یا سرطان لري یا د میدې دا باعث د دې سمدغه دوی په دموږ په وطن کې یو ایټی مونډه څنګه مثلا زیاتره وخت بعضې لتونه مونږ زیاتره د همدغه خواړه نه دي څوک زیات تیز خواړه خوري مرجار خواړه خوري مثلا دا غیر صحی حتی باعث دیده کیږي بدون د نه څه د تکلیفونه د میدې څخه عادي خبره دی د شپایلری خو ټول ځای کې محو شو په افغانستان کې وسمشته دلیل عمده همدغه دی چې ډیر غیر صحی خواړه دوی دلته استفاده کوي او په نور ځایو کې محو دی او دا داسې شی نه دی چې مونږ ته اوس په معده کې غټ مشکلات دی چې باید هغه مونږ تداوي کړو. اصلا زیاتر وخت مونږ ته اوس مریضان مراجعه کوي زیاتره یاد میری د خپل سرطان دی یاد میری دی سبب هم دغه دی چې مونږ دلته یو بی تفاوتي هغه که دوی زیاتره په د زنانو کې زیات دی بعض کسان څه خصوصا د نسواره چې پانه چې خصوصا دوی هم باید زده کیږي هر کول سبب زده کیږي همدغه زخم د میده کې پیشرفته کیږي باید زده کیږي هغه خو اپټیکل سر دی خصوصا د دواګان سر په خوده استفاده کوي زیات دوا د درد استفاده کوي دا مشکلات من سره زی او پس لور از دوی زیاتره په دغه افغانستان کې د سلوې کال جنگ دی په د سلوې کال جنگ په دغه دود بارود خپل د دودونه سدي خصوصا زنانه په آشپزخانه کې په دود کې کار کوي باید د همدغه کې مشکلات د امکان لري باید د کانسر او کانسر د میری او د میده او د شان شي. خصوصا مونږ یا منظم تقسیم اوقات د میده لپاره د خپل د جستجو د میده لپاره یا مثلا په خپل یو سالم او صحتمند وجود ولري یا میده ولري نه دا د مو خلک دغه مفکوره او فکر نه لري چې دائم ورته وایي ستاسو کوشش پوره کمو دوا وخت ته منظم خورو هغه ډیر انسان مناسب دی څنګه یو گیز زیاته د شپې کې یو میوه خوري ډیر مثلا عادي خوړې وي هغه ډیر کده ساعت ساتمن دی او د شپې نه پر تکلیف تکلیفیږي او وزن نه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب وبخې زدلته بل پختنه کوم د ځینې کسان چې دند لري عموما سار کارته زی او مزګر رسنېږي ته دوی د شپې خوړه ډیر زیات وي نسبت د سهار نه غرمې نه او د ورځې په جریان کې یا د کار په وجه باندې یا د نور مصروفیتونو په وجه باندې وخت نشو پیدا کولای چې ډوډۍ وخوري. دوی څه وکړي؟
دوی ته لازم دا دی چې کوشش وکړي چې د شپې یو خو دموږ عادت دا دی زیاتره دموږ تاسو خلک کله چې دلته راشي لس بجې یولس بجې د شپې خوري ویده کېږي. دا غلط کار دی. په دا خاطر یو دلیل دا دی چې د دوی وزن زیاتي، بل دلیل دا دی چې په میده باندې بوج ورځي. کوشش وکړي چې کوم ډوډۍ او مړې خوري یو څه دوه ساعته مخکې وخوري. او هغه یو څه مثلا مونږ کوشش وکړو څلوېر د کې دېش ځکه وګرځو یو ساعت د پس لاغه نه بیا دوی استراحت وکړي. دا اول دغه حالت غلط دی چې مونږه مو غوښته ډوډۍ خورو او بیرته ویدې کیږو. کوشش وکړو یو ساعت نیم ساعت فعالیت وکړي پس لاغه نه بیا د غذا لګزنی وګوره. که انسان خپل کتاب کې مری په مونږ ضرورت لرو، دوه وخت ډیر ضرورت لرو، څنګه غیزو غرمه دې بیرته فعالیت کوو. اگر څه کتابونه ویل چې په دوه دقیقه تاسو وګورئ ګلوکوز مغز ته نه رسیږي، انسان تلفیږي. په موږ سره په اته لس دقیقه اکسیجن هم همدغه سي دی. او ګیس کې چې کوم ښه خواړه خورو ډیر یو وجود مې انرژي لري، مثلا یو سالم وي کاغه کوشش وکړو چې ډیر نرمونه شي، یعنی یو شوډي او پیرنی وي، یا مثلا ډیر یو ک مثلا مربا وي یا پنیر دشن ډیر ښه دی میده ته د نرم شي، هغه ډیر سړی سرطمن دی. کوم دموږ ته خلک سعادت لري په غیس کې یو ډیر غوړ جوړ کی یا ډیر اگي په هغه کې یو غوا کوي یا ډیر د څه شي وي څنګه په هغه وخت کې میدم خالی وي. مو کوشش وکړو چې ډیر یو ملایم مسلم او د شپې د طریق نه مو خورو. کوشش وکړو چې مثلا دوا وخت ښه خورو، یو وخت د شپې ډیر عادي ملایم کمیوه مو خور کړي. وستاسو وګوره کڅوک لک میوجو سبزیجات استفاده دی کغه کې بادرنګ مثلا لیمو وي یا خپل همدغه مړاوی دا بونجورمی وګوره. تاسو بونجورمی دومره صحت تک څوک تکلیف د میدې نه لري زیات بونجورمی دغه څلور شاون پنځه شاون اشاره کوم ورسره نور نور شاون مخه وچه ډوډۍ او واخو د شاون غوړ ورسره کم کی دا وخی باید د کنټرول د کیږي چې وزن زیات نشي. څوک چې وزن کموي که غوړ چې وزن کم شي همدغه څو شاون سم اشاره وکم دا مخوري ان شاء الله هم وزن کمیږي هم صحتمند وي او وجود هم تکلیف د میدې او د شاون ورته نه کوي.
مننه ډاکټر صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب عمرې تاسو تر ازم تاسو ته د رستیو کې د پوښتنه جواب کړی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ولی د میتې د سالم ساتلو وزن کمولو مختلفې لارې دي بخصوص کومه چې باید خواړه واخلو. هغه کسان چې د میتې تکلیف لري او ځینې خواړه نشي خوړلی یا نور تکلیفونه لري د هغې په وجه باندې ځینې شیان نشي خوړلی، دوی ته تاسو څه وایي او د میتې تداوی باید څنګه وکړو تر څو ا دقل کوسر باندې اختشوی ولدی روسته یو یو سمخونی سو
او غلی سیال لکه څنګه چې په زموږ وطن کې د میډی مایي سوندې ډیر دي او زموږ اولنۍ ډاکټر هم دواخانه ده. یعنی چې کله موږ ته د میډی درد پیدا کیږي ورزو هغه ته په وار ور باندې وس امپرازول یا پخپلونه دوای میډیا په نوم باندې چاغه شهرت لري دوم پرازول نه ډیر استفاده کوي. او زوال خپل خوینورونه ده توصیه کوم چې چیرې زمو غږ د آزادۍ رادیو څخار وي خپل سر درمل بدای نه کوي ځکه د مالک سره چې اشاره ورته وکړه اول د امپرازول هغه هم ډیر پیراخه پیمانه سره یعنی بدون له دې توصیه ډاکټر نه او په ډیر لوړ دو سره په میاشتو میاشتو اخلي. کوم څیرنې چې شوې دي بس په خنه سره زما غږار وای
و ډاکټر صاحب ساسې غږشته و ساسې غږشته ډاکټر صاحب
لکه کوم څیرنې چې شوې دي خپل باندې دغه امپرازول هم کچېره په دوامدار شکل خړل کیږي دا د میډي سرطانونو هم یو علت دی. یعنی هغه کسان چې کول د ولاس میاشتو کې همیشه خوري بدون دې چې خچې د ډوډۍ نشي خورلای نو زه اوله توصیه مې ده چې میډي ستونزې لري د بدن پرازول څخه په خپل سر درمل نه استفاده کوي په شمول د پرازول او انټي اسید باندې د یوې خونه د ستونزې ورته رامنځته کوي او د بلې خونه د انټي اسید او پرازول د استفاده کوي اې د میډي د اسید او ګیاغه کچا کمیږي نورمال نه دي. او کله زیاتره انټانات چیرې زی په شمول د کولرا د بکتریا سره دغه اکثره د میډیا اسید منځ وړي، یعنی کله چې میډیا ته داخليږي هغه د دغه اسید د انټي بیوټیکو په شکل منځ وړي، نو کله چې دغه اسید کاچا پیټوي او دای همیشه د میډیا ستونزې لري امپارازول څخه استفاده کړی وي، دا انتونات په ژوندۍ بڼه یعنی په ډېر سالم شکل باندې کولمو ته داخليږي چې دوی ته ډېرې خطرناک ستونزې رامنځته کوي. دا یو خبره. دوهم دا چې کله دوی ته میډیا مشکل پیدا کیږي دوی به حتما کوشش کوي چې نږدې روغتیایي مرکز ته یا هغه نږدې متخصص ته مراجعه کوي تر څو پورې دوی هغه د میډیا مشکل په اساسي شکل سره حل شي. ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې د میډیا مشکل چې ده یوازې میډیا د اسید لوړوالی نه ده، یوازې مثلا چپایدوري نه ده، او دې ته څنګه یوازې مثلا د میډیا التهاب نه ده، یوازې د میډیا سرطانونه نه دي، بلکې پلس ها و نور انتانات او ویروسونه او فنګسونه هم د میډیا ستونزې رامنځته کولی شي. دا به ځکه مجم دی مراجعه کوي چې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. او دریم دا چې دوی به خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه کوي، بل خصوص په دغه رژیم کې، یعنی پرخوري به نه کوي او ادې تر څنګ غوړ خوراک یا هغه سورکړی خوراک چې ډېر سوشو وي د هغې نه به استفاده نه کوي. یو متنوع رژیم غذایي، یعنی همیشه موږ دوی ته وایو چې متنوع په دې مفهوم باندې چې تاسو کولی شئ چې وریجو نه استفاده وکړئ خو هغه ډېرې په غوړو کې مصره کوی او هغې ته مثلا بوره مصره کوی، او بو کې وی شوه دغه نه استفاده وکیا. او دې تر څنګ دوه هم چې مختلف انرژيګان د مختلف انوانو تر لاندې راځي دې نه استفاده مکوي. او دې دریم دا چې دلته خو په ځن کې مملکو کې د الکول نه استفاده کوي، دغه با دغه نه استفاده ونه کی. او همدارنګه کچيري هغه ډاکټر دیتا په دوامدار شکل باندې د مزمن ناروغي لري هغه ته درمل توصيه کوي، هغه درمل به هم د ډاکټر سره مشوره کوي چې ډاکټر صاحب زې میډي ستونزې ورسره منسکیږي مو ته دې تر څنګ میډي درمل هم راکا. نو هغه ډاکټر به پوهیږي چې آی دیتا هم اون پرازول ورکی لنز پرازول ډیکسلنز پرازول ک بل کورنۍ نه فهمیدین اورینټیزي مثلا دا دوا توصيه کوي، بیا هغه دوا چې دای توصيه کوي هغه په دې باندې بد نه لګيږي. روزما اصل موضوع ته چې د میډي په ستونزو کې رژیم غذایی ډیر مهم دی. او همدارنګه لکه څنګه چې په کده شي مخکې هم اشاره شوی وی دی ته چې خپل باندې د میډي مشکلات رامنځته کیږي، مخکې مو چویل چې یوازې انتانات نه دي بلکې ناسالم دی رژیم غذایی، یعنی غیر صحی رژیم غذایی هم د میډي ستونزې رامنځته کولای شي. دوامدار خپل سر دواګان نه استفاده کول، بل خصوص د درد دواګان نه پام وکړئ. سر کچیر وایم د لیکلیفیناکو پاراسومول او بروفین امثال هم د دواګان نه. او دې تر څنګ کولای شي چې سټرس، روحي او رواني فشارونه، روحي او رواني ستونزې، دا ټول هغه څه دي چې د میډي ستونزې رامنځته کوي. خو موږ په ډېر او سلامندۍ سره ډاکټر ته مراجعه کوو، خپل رژیم غذایی به اصلاح کوو تر څو پورې چې موږ هم زموږ بدن سالم وي او هم اعصاب سالم وي او هم کار وکړی شو.
ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید الله عمری له تاسې او ډاکټر صاحب فردون زدران نه چې راغلې وخت مو پرې خو د پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسې مننه چې تر داده مو اوس معاملتیا وکړه. ورزو په دې وروستیو دقیقو کې سندرې اورو چې اوریدونکي هم له سندرو خوند واخلي او هم هغه کسان چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړی و دوی هم یو څه دغه سندرو نه خوند واخلي. اوریدونکو تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت.
آزادی رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه ووري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نو نو سرونا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بند نو سایا ما دشنو
Motka zanziru naka.